ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری روهيله زدران نیکی هله او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې د پښتون تحفظ مومن د مشر منظور پښتين هغه خبرې چې تیر ودی په جوب کې یوې عوامي غونډې ته کړې وې د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد دوا ونی د خبرونه سروې او یو بل خبرونه درته وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حامد ساده
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټیکی پښتون تحفظ تحریک یو ځل بیا د لادرکه کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سختدریزو نظریو او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک خلاف په ګامونو پورته کولو غږ کړی او په سلوواکیه کې په سلګونو کسانو د یو خبریال او د هغه د ملګري د وژنې خلاف حکومت ضد مظاهرې کړې دي. تفصیل: پښتون تحفظ غورزنګ یو واری بیا له حکومت د ورکو کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې. پرون په جوب کې ویلوې ولسی غونډې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او مدیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لویزو ته وسپارل شي. هغه وویل
چې کوم خلک به درک شوي دي لا پته دي هغه چې څوک مجرمان دي عدالت ته دې ورکړي چې څوک مجرمان نه دي هغه دې را خلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چک پوسټونه دي هغه بالکل موږ به په ډاګه وایو هغه دې نویس ته ورسي.
په جلسه کې د جمعیت علما اسلام ګوند، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشه ګوند او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ او غندلې او په خپلو ویناګانو کې ویل چې د ترهګرۍ په نوم په پښتنو جګړه ورته پل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتین په مشرۍ پرون سهار د پښتونخوا له ډېره اسماعیل خان نه روان شو او په درازنده او شیرانی ضلع کې په سلګونو خلکو هرکلی وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ دعوه کوي چې په پاکستان کې خواوشا 23,000 پښتانه ورک کړل شوي دي خو امنیتي بیا په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ د خالی په ورځ د غبرګ شریعت لرونکو مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شویو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې نن درې کسیزه بنچ د مقدمې اورېدنه وکړه. سپریم کورټ د نوو منتخب شویو سینیټرانو د غبرګ شریعت په اړه از خود نوټس اخیستی و. په دغو سینیټرانو کې د مسلم لیگ نون درې او د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر شامل ول. د مقدمې اورېدنې پر مهال چیف جسټس ویل چې دا یو پیچلې مسله ده او په دې لړ کې به اووه کسیزه بنچ حتمی فیصله کوي. د پاکستان د سینیټ چیرمن او ډیپیوټي چیرمن انتخاب د مارچ په 12 کېږي. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل په بازارونو، هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی. د یادې محکمې ویا نتا الله نن مشال ریډیو تویل چې په دې اړه په 2014 کال کې یو بل صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوی خو خواوشا څلور کاله پس څو ورځې مخکې دغه بل ته قانوني شکل ورکړل شو. نوموړي ویل چې اوس به د خوراک څښاک د سیزونو کاروباریان یا چې څوک دغه روزګار کوي به له دوی سره ځان رجسټر کوي. هغه وویل د دوی اداره به د خوراکي توکیو د جاچ اخیستو وروسته ورته د کار کولو اجازه ورکوي. په لومړي پړاو کې به دغه اداره د پیښور سربیره په وو ډیویژنونو کې کار پیلوي چې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته وغځول شي. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سخت دریځو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. ملاله د مارچ په 9 په مرکه کې وویل هیله لري چې ډېر خلک به د سخت دریځو خلاف خلاف ودرېږي. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله وویل چې د دغو عناصرو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو له وجې د هغوی مفکوره پیاوړې شوې او هغه عناصر د ښځو حقونه نه مني. شل کلنه ملاله په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو په ډزو ژوبله کړې وه او له هغې مودې راهیسې په ټوله نړۍ کې هغه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې 8 نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي. ادارې په بیان کې ویلي چې د هر کاروایي پر مهال یې له دغو کسانو د ځان وژونکو واسکټونو تر څنګ نور بارودي مواد هم نیولي دي او د وسلوالو مرکز هم تباه کړل شوی دی. بلخوا د افغانستان د صحت وزارت نن په بیان کې ویلي چې پرون د کابل په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. په شیامیشته سیمه دشتې برچي کې په دغه برید کې 22 کسان ژوبل شوي وو. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالو منلې. برطانوي پولیسو هغه څلور کسان نیولي چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانۍ ته ورختلي او په ظاهره د ایراني حکومت پر ضد احتجاج په توګه بیرغونه هس کړي وو. پولیس وایي د مارچ په 9 نیټه څلور کسان چې د دوی په تحویل کې وو سفارتي سیمې ته په غیر قانوني توګه د ورننوتو او عمارت ته د زیان رسولو د جرم په شک نیولي دي. دغه کسان د سفارت ودانۍ ته په ورننوتو کې بریالي نه شول او درې ساعته وروسته په خپله خوښه راکوز شول. د ایران ریاستي خبري اژانس رپورټ تر مخه د ایران بارنو چارو وزارت ویان بهرام غزمی په پیښه برطانوي حکومت ته احتجاج کړی دی. په سلوواکیا کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي دي چې پکې د وژل شوي خبریال او د هغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. خبریال یان کوچیاک او د هغه ملګری مارټینا کوشنیروا د فروری په 25مه د سلوواکیا په سرخار براتیسلاوا کې په خپل کور کې وژل شوي. دغه خبریال په اروپایي ټولنه کې د کرپشن په اړه لیکنه کړې وه. پولیسو ویلي وو چې کېدی شي یان کوچیاک د هغه لیکنې وروسته وژل شوی چې د سلوواکیا سیاستوالانو او د اټلي جرایم پېښورو ترمنځ د مبینه اړیکو په اړه وو. پرون خواوشا سلویختو زرو کسانو په براتیسلاوا کې لویا مظاهره وکړه. او د کرکټ د پاکستان کرکټ شلو وریزه سیالو پاکستان سپر لیگ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په اولنۍ لوبه کې لاهور کلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. نن هم د ټورنامنت دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم 3:30 بجې د کراچی کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کېدونکې ده. دویمه لوبه به د شپې په 9 بجې د پېښور زلمی او کوټا ګلاډیټرز ترمنځ کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تېره ورځ په ژوب کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل د منظور پښتین او د پښتون تحفظ موومنټ په اړه باندې عام قبایلی ولس څه فکر او سوچ لري. یو کس وایي
دا په اسلام آباد کې ما درنه زده کړی دوه دغه په واجه می صدر سہولت جوړ شو.
په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو او د سینټ د چیرمن په اړه باندې سیاسي جوړتوړ روان دی. په دې اړه باندې سینټرا ستارا ایاز وایي چې د سینټ د چیرمن څه اهمیت دی. خبرونه پروسته نیمایی کې با سروي او جمهوریت خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د پاکستان له بیلابیل سیمونو زرګونه ورکل شوي پښتانه باید خوشی کړل شي او کوي جرم کړی وي نو عدالتونو ته دی وړاندې شي. نوموړي تېر ورځ د بلوچستان په ژوب ښار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دی ولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالان هم ویناوې وکړې او پښتنو ته د ورپی خوستونزو په هوارولو یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي ناورو.
منظور پښتون په ژوب ښار کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پوښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د ترې تم کړل سوو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ او بل خوا یې د پوځ او ملیشې پر امنیتي پوستو نیوکې وکړې. پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو له خوا څه باندې 2000 پښتانه ترې تم کړل شوي دي، خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په ژوب کې د ولسي غونډې ته د جماعت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې وغندلې. د ویناوالو ویناوې چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ژوب ضلع مشر داود خان مندوخیل د جنوري پر 13 نیټه په کراچي کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار لخوا د وژل سوي وزیر ثانی ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو او عدالت د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا پښتون ژغورنی غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلی سیمه درازنده کې لولسی غونډي ورسته د ژوب په شیرانی ضلع کې سلګون خلکو هرکلی وکړ چې بیا ورسته په ژوب ښار کې ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونه یو بل راپور تاسو په امر راغړم. عام قبایلی ولس د منظور پښتون او د پښتون تحفظ مومن پاړه باندې څه سوچ او فکر کوي په دغه کې سو کسانو سره زموږ همکار سلام محسود خبرې کړې دي. را دي چې دا و
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورځ د روانې میاشتې په 11 نیټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلیون په څه نظر کسي د شک توی د غریز کال په سیمې یو ژڼی زاهد مسعود په مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگ دلائی دائی
منظور شکیم نه دا پسای یارمون دا دا میجم دا ګوري چې تومره مسیدی تومره پښتونای دا وسار منه می جوړی او دا اسلام آباد چې ما درنا دا کړی دو دا په واجا می سره سہولت جوړ شو
د درا زنده و سدون کا یونس خان د دغی غورځنګ حال زل سرنګ بولی غوژ ور تک شش دی
د ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له د غورځنګ کم توقعات وینم او کم جذبه وینم د منظور پښتون و دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرشنا ور آخوا افغانستان تا ور اوړېدلې د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دی.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه درمل ولسوالۍ لمنه منظور پښتون دی. دا د پښتانه په څاروي لور ده د پښتانه په غاور منډ وتا ده درمل ولسوالۍ کښې دا خلک چې واپس شي انګیره د پالیار دلګاډي سراب شي سره دا خلق واپس کو.
د سردار جمال الدین شامن خیل خبرې هم وار وای
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته مزا پېښي هر کلای هو ورته ویایي او شفه ورته ویایي. دا د پښتانه د پوره د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونخوا خلای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دغه کبالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غوی ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 10,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتی لاره د جمعې په ورځ پرانستل شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له دې لارې یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه راوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې له دې لارې یو خوا خپل میندي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بل خوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا 9 ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار 3.5 کاله بند پرته وه. د دواړو خواوو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواوو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږ بنده وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار 3.5 کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاصه سي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري، زمونږ پر راکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې، په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته، د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.5 اربع ډالر څخه 1.2 اربع ډالر ته راټیټ شوی دی. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه زمي یې په اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت الدعوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلي خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاؤنډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوه ډلو 1340 پانګې او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدې په بادشاه خان پوهنتون کې ښوونکی او د سیمې چارو کارپوه ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا د پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. که موږ غواړو چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی ولوبو، نو اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکې په فشار وي او که نه وي. زما په خیال دا ضروري ده، پاکستان سره ډېر کم وخت دی چې وښي دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام لاغه ورسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان د اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الب دا خبره مخېږي کنه، دا خو د یو ځل دغه 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 یو کیسه ده چې پاکستان پر امریکا باندې زموږ مهنم شي، به همانګیم شي، نو هم دا جګړه وخت اخلي. ډېر کیسې به کولی دا وخت او ډېر وخت نو اوس همانګي کوي خو ډېر بخای صرف فشار دې پاره او صرف ویلیس دې پاره یو څوک نه شي، نو دا مسله کوس دباو شي بیا به سره راځي.
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس اداره چې اوه دیرش غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمېر خنډونو او بندیزونو سره مخامخ کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. تر اوسه پاکستان دا تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت په ورځ د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په سر د 5 ملیون ډالر او نورو دوه طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو د 3 ملیون ډالر د انعام ورکولو اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟ د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کول غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 5 ملیون ډالر انعام به ورکړي. په بیان کې د دوو نورو قمانډانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3 ملیون ډالر د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریک کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بدایوي داخل په افغانستان کې پدې افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا انډایرکټلی چې دا ای پناور شي یا ای خلاف کم از کم امریکا دې ای خلاف اکشن نه کړی او په مونږ الزام لګای چې مونږ دلته نه خلو دا غلطه ده. داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپل کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شي. اوس سهاده پوری کې دې چې دواړو یو بل سره دغه کړی چیرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان گورنمنت یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی.
بلخو د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وای امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو، خو بیا هم پاکستان دې ته اړ نکړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نو موري نور وویل
امریکای سوچ کو چې دا خو ځانګړو کارو نه کو نو اوس اریدا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبان له طرفه چې کومه مطالبه دی په اړه باندې غور کیږي. د هغې په نتیجه کې دا چې په دې ټولو مسله کې چې اصلي وټو چې ټرورست دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچوریز خبره کیږي نو دغه سینکچوریز دي چې افغانستان کې دي. خبره ده چې دا یو خو او زما په شاید دا د ټرورزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم چې امریکای واغست.
تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتره تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ایډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو سواته سوات منګوره کې د ځای ټولنې اخلاص ظلمو کتاب ځای نومي مرکز جوړ کړی چې پکې زده کوونکو ته هغه کتابونه وړیا ورکول کیږي کوم چې یو د استعمال شوی وي. د ټولنې مشر وایي چې یو مقصد یې د زده کوونکو مرسته کول دي او بل مقصد یې کتابونه د ځای کې دوه څخه بچ کول دي. په دغه اړه راپور اورو.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځي ټولنې کتابځای نومې مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه ایښودای شوي دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی دغه کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا یې د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه زده کوونکي یا د کتاب لوستونکي ویډیا کتابونه ترلاسه کولی شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کړو، علم خور کړو او هر سړي ته دا علم ورسي. پاکستان زما سره مدد کی چاغی ذائقہ او خرسی او پردی په ټوکرې کې خرسی داغی نه خاډه چای مل راوړي او هغه مونږه استعمال کو او ضرورتمند چې دا په کار راشي.
د کتاب مرکز ته ولاړ د جانجیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
مونږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دي دوی به خپل کتابونه راوړي، موږ به کمپین چلو، موږ به کالج کې وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیراج چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لویه ښېګړه وشي.
دا ډېر ښه سوچ دی او موږ ډېر ښه کسان دي چې هغو لکه کتاب وس نه کوي، کتاب نه شي اخیستی. نو دا زما په نیز باندې لکه ډېر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتابځای جوړ کړو او د هغې لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتابځای ته هغه خلک خپل کتابونه د ډالۍ پتوګا راوړی شي چا سره چې په کورنو کې کتابونه هسې پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړي وي. دغه کتابونه دې پردی کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به وړاندې په کار راولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیزې کړې دي چې د خپلې خوښې یو کس د سینټ مشر کړي. د سینټ د 250 غړو دنده د مارچ پر 11 پای ته رسي او ټاکل شوی چې د سینټ مشر د مارچ پر 12 ټاکل شي. خو پوښتنه دا ده چې د سینټ مشر یا چیرمین دغه چوکۍ څه ارزښت لري؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي سینټر ستاره ایاز نه کړې ده. نو هغه وایي
چیرمین چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سینټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري د هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر د هغه یو اکنامک ډیولپمنټ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي د هغه په کې ډیر اهم رول دی. د هغه نه بغیر د سینټ پورا د غړو نه بغیر چې تر څو هغه غبیل یا د هغه فیصله نی پاس کړي نو هیڅ هم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کمشری نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به که بیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستان هم
خودی کیو ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه م لري. دا ځل چې کم د پارټیانو ترمنز کم جوړ توړ او دا روان دی، دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سی غورځي پرځي وي هلې ځلې وي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سی ورته سیاسي هلې ځلې کیږي کنه دا ځل مختلف دی.
همیشه نه دا جوړ توړ لګي دا ځل ځکه زیات ټول تخاریږي چې پارٹیانې متفق کیږي نه نو هغه الیکشن لا خبره رواني اسی بداو چې اکثر بداو شو چې متفق بشوي او مشر به والا او تاکو او زمون په ټایم کې چې کله زه دلته کې نو راغلی وم نو د ډیپټی چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوه وو. هغه وخت کې هم شوه وو خو دې وخت کې لک شانتي هاي دا ورکړی شوی دی چې دوه اهم پارٹی چې دي نواز لیگ او پیپل پارٹی هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي اغه دغه چې کومټونه دی هغه ماته یو شانتي روان دي. نو دې سره لګه چې اوچت شوی دي چې اخر دا د کې بسو غټي لکا دا روان چیرمن د کومې پارټي نه او دا ټول پارټي دي هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپلو کې هم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دي چې اخر دا سنه چیرمن بس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د یو وړي د مینه پس په درته د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز ملي حامیر زاده وړاندې کوي.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای او اوس د خبرونو لاندې سره ملي حامد ساده
پختون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا له حکومت د اروپا پرجو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې. پرون په ژوب کې یوې لویې ولسي غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لویزو ته وسپارل شي. د پاکستان سپریم کورټ د خالي په ورځ د خبر شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شوو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. د چیف جسټس ساکت نسات په مشرۍ کې نن درې کسیزه بنچ ته مقدمه اوریدنه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو، هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی. د یادې محکمې ویاند عطا الله مشال ویډیو ته وویل چې اوس په د خوراک څښاک کسیزونو کاروباریان له دوی سره ځان رجسټر کوي چې د دوی تر اجازت پس په کار شروع کولی شي. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ د سختریزو نظریو او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لټرمن پروګرام کې ملاله د مارچ په نهمه په یو مرکه کې وویل هیله لري چې ډېر خلک به د سختریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یوه کاروایي کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې اته نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي. برطانوي پولیسو هغه څلور کسان نیولي چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانۍ ته ورختلي وو او په ظاهر د ایراني حکومت خلاف د احتجاج په توګه بیرغونه هسک کړي وو. پولیس وایي د مارچ په نهمه څلور کسان چې د دوی په تحویل کې وو سفارتي سیمې ته په غیر قانوني توګه د ورننوتو او عمارت ته د زیان رسولو د جرم په شک نیولي او په سلوواکیا کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي چې پکې د وژل شوي خبریال او د هغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د بشپړ پلټنو غوښتنه کړې.
تزمشال لیډیو ته غوږی او اوس په لومړي سر کې سروې خبرونه وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار ملي حامد زاده برابرې او په دې نه پس به تاسو جمهوریت خبرونه اوري چې پامیر ساحل وړاندې کوي. نو اول سروې
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي حامیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه مریم امرخیل میلمنه ده. مریم په افغانستان کې له چینار ریډیو سره کار کوي چې الته د خزو د پروگرامونو پروډوسر او د خبرونو اډیټر ده. مریم په افغانستان کې د کوچیانو د تعلیم لپاره هم کار کوي او د ولسی تعلیمي مؤسسې په نوم د یوې ادارې مشري کوي. د دې توجه د جینکو او لکانو د شعور او پوهاوی پیدا کولو ترڅنګ د هغوی مهارت تولو باندې هم ده. مریم د افغان خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوي. هغه د زرتار په نوم یو کمپنی لري چې پکې د افغان خزو د لاسونو جوړو شیانو یا هینډی کرافټس لپاره بازار پیدا کول او دغه خرڅول شامل دي. نن په پروګرام کې له مریم سره خبرې کوو. دای ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم. مریم تاسو خو ماشاءالله کار ډیر دی، عمر مکم دی. شروع کې خو به تاسو کوم چې تاسو د تعلیم لپاره کار کوئ، د ځوانانو د تعلیم لپاره، د ښځو د انجونو د تعلیم لپاره او بیا د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوئ، که د آینه وړاندې به زه تاسو کوم لږ شان د خپل تعلیم په باره کې راته ووایه چې تاسو چیرته تعلیم حاصل کو؟
پاکستان کی پا دے داخل یو کام کو چھے دے مجدور پارا وہ اگر دے پر کڑی دی او بیا چھے آتا سیس مارکا چھے او پیل کلاس پیلی وہ بیا مونگ افغانستان تا رکڑے سلو دلتا سکول نو ایل وقت کی زمان پا کڑی دی نو کلی چھے زفیل تا راغل لم بیا ما آتا لکھل کو نی او سلو سلو مونگ تا خون دے جو کی پوٹی دی سکتری سر مونگ پا میدان وردہ گوڑے چھے یو خون دے جو تا اوہاں زمان یو عبادت می شروع کړم او هڅه می درس ویل چې بیا زمون کوزه په اخر کلو کې اوس زده خبر خاطر عالم خپل مخفل د سره دوام وکړ. البته زه کابل ته یو عادي راغلم د کسي لپاره یو لس انجینر په مکتب کې چې هغه کله چې زمون کوزه اوس زده نو خپل په کور کې ناستل نو بیا زه مجبور شوم چې کابل ته راځم او د خپل هندکراف بلاسی خاص دا د دې طریقه کار وکړم او ځان ته یو ځای ونیسم خپل فرینډ دونه هم راولم د خپل اولادونه د ټول مره وصل او د څه کې ما د زده کړې فایټ ورکړ چې بیا د کابل پوهنتون د ادبیات او پښتو څانګې ته کامیاب وسولم. د کانکور په موینه کې ادبیات ما وویلې چې بیا زما ډېر شوق وم تر سره ما وویل چې لیکنې ما پیل کړلې لیکوالي مې ورسره شوله. یو کال کې چې پاره نوښتې ما اوس فلحال د تعلیم برخه کې په کارونو باندې بوختم او دا شاندې کوم چې اوسیا برخه کې
تاسو چې د افغانستان د کې د خزو لپاره کار کوي د تعلیم په برخه کې تاسو هلې ځلې روان دي نو د دې فیصله تاسو څنګه وکړه؟ یا دې طرف ته تاسو اول نه پام وو چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره به کار کوي؟
بالکل زه چې کله ډېر وړو ما نو زه دې په کې کورنۍ کې لوی څه را پیدا شوې ما موږ کوچیان یو اصل کې د کېږدۍ کې موږ اوسېدلو. کله چې موږ پېښور کې وو نو زما پلار یوازې وو هغې به بټی کې به کار کوو او موږ به دومره څه نه لرل چې اته موږ ډېر وخت پلاستیک باندې دوی د پیډو صرف موږ به خپل کالي پنډکی راخل دا به خپل سر لاندې کېدل. موږ ډېر بی وسي او بیچارګي او د فقر ژوند و کله چې شپه کله نه وه نو ما به هغه وخت کې ما به د خرما د هغه ډنډکي نه چې هغې کې نوي پاڼې راځي هغې نه به ما ګلان جوړول او د هغې په سر پاپړ چې هغه به مې خرڅول د دغې نه مې اخیستل خپل پلار سره به مې کومک کوو. هغې چې ما سره دا احساس پیدا شو چې دغه فقر بیچارګي او دا ژوند څومره سخت دی نو کله چې ما ښوونځی ولوسته او زه په دې باندې وپوهېدلم چې تعلیم یوازینۍ لاره ده چې دغه د خلکو اقتصاد د خلکو ژوند د انسان د ټول بسیاینه یعنی د علم لهذا قسم تعلیم کو قسم موږ د تعلیم لار ځان ته سم غوړ کو نو د دې لپاره کوم کول ځان ته ژوند سم جوړ کو. هماغه د دې وجه سوله چې ځکه بیا افغانستان ته راغلم او ما یوازینی هیله دا و چې زه باید ښوونځی ولولم تر څو چې ښوونځي نه بعد زه وکولی شم زموږ د کلي ښځو ته زموږ د ټولنې ښځو ته یو څه وکوی. زه د ښوونځي ته تللم مور سره به په تناره باندې ډوډۍ پخولې او نور د پټي به تللم قص مې راوړل لرګي به مې راوړل بوټي به مې راوړل هر کار چې دا د پټي کې بیرون کېده دا به کاوه. انجینو ته به یاد شوی چې ته مکتب ته نه ځه ما به دا همیشه د خپلو مشرانو سره زه به کېناستل ما ورته ویل به مې چې موږ وګوره موږ سره غره کوي د غره انجینې خېږو هغې ځای نه بوټي موږ راوړو او د پټي ته یوازې ځو موږ پټي ساتو موږ شفتلې دا شیان راړیبو مالو ته واښه راوړو مالونه پیایو رمې پیایو اما موږ ته ولې د ښوونځي او د درس ویلو وخت نه راکوي.
زموږ اورېدونکي وختي داسې ټلیفون کړی ناصر خان شینواري رور دی تاسو نه څه پوښتنه لري نو هغوی ته وار ورکوو.
سلامت اوسې خورې د دې درنې خور په ګډون تاسو ټول مانې کې هیلې او سلامونه ومنې عمرونو برکت شه چې دغسې ایماندار او پیاوړي خویندې موږ لرو ان شاء الله تعالی راتلونکی به موږ روښانه دې ته ضرورت هم دی ځکه نیمه نړۍ دا نو دوی باید دغه په هره برخه کې ملا وتړي او ناممکن یو کار هم لري. زما د دې خور نه دا پوښتنه د باور ته دغه دردونکي خبرې وکړې زما د سترګو نه وخې راغلي همت څه دی او موږ ورباندې ویاړو نو دا زموږ د ټول ژوند سره دغه مسلې لکه شته دي یعنی هغه خویندې او هغه میندې او پلرونه څنګه غواړي یعنی په دغه لونو باندې او خویندو باندې تعلیم وکړه د غره نه ور باندې لرګي راوړي د پټي کې ور باندې هغه شاهکار کارونه کوي مکتب ته او کلینیک او دغه شینو ته نه پرېږدي نو دغه چې پلرونو او میندو ته به د دې پیغام شي.
ډېر زیات مننه کوم زه د ناصر خان ورنه مننه کوم او ما ته ویاړ او بس دا چې دوی ما ته نور هم قوت راکړي په دې خبرو او د دې دا خبرې چې موږ هغه میندو او پلرونو ته زموږ چې زموږ خصوصا زموږ پښتانه میندې او پلرونه چې دي د اور لپاره زما همیشه زدوی سره کومه چې زما وس رسیدلی زدوی سره کیناستلیم. اول انسان باید د خپل ځان نه شروع کړي، او ځکه چې اول مونږ باید د خپل ځان پیل کړو، او وروسته بیا د خپل کلي د ټولنې او بیا په ټول نړیواله سطحه مونږ کولی شو دې برخې ته د تعلیم لپاره یا د هر برخې ته د میرمنو د پیاوړتیا دپاره کار وکړو. زه هر وخت چې زمونږ له مشرانو سره سپین ږیرو سره او زمونږ د کلي د ملکانو د دوی سره کیناستلی یم، اته عالمانو سره زه کیناستلی یم، سره مې خبرې کړي دي. دوی ته ما ویلي دي چې کله یوه ښځه په یوه کلي کې چې یوه ښځه یې هغه چې په ځان باندې بسیا نه یي، هغه چې د لسو روپو لپاره تر ماښامه ناستی تر څو چې د دې خاوند راشي او دې ته یولس زونه ورکړي، نو هغوی سره زه کیناستلی یم چې کله دوی دونه احتیاج وي نو تاسو فکر نه کوئ چې دوی به ډېرو ناسمو لارو ته مخه کړي، ډېرو ناسمو کړنې به وکړي. زمونږ په هېواد کې هره ورځ سلګونه ځوانان مري، د هغو خویندې، د هغو میندې، د هغو مېرمنې پاتې کېږي، بې سرپناه پاتې کېږي. کله چې هغوی تعلیم نه وي کړی، درس نه وي ویلی، هغوی یوه لاره ورته نه وي معلومه چې مونږ څنګه خپل ژوند او خپل ځان په پښو ودرو. دې لپاره ډېر مونږ پرې فوکس کوو، په تعلیم باندې کوو، او په د دې په اقتصادي پیاوړتیا باندې چې دوی لا کلن چې دوی هغه کوچنی کار چې دوی زره دته هغه له لارې نه مونږ کار پیدا کړو او دوی په خپلو پښو باندې ودرو. له ما سره دوه نیم سوه ښځو کار کوو، هغه دوه نیم سوه ښځو نه اوس ما سره یعنی دیس نفر ښځې نه دي پاتې. ولې په دې دي هغه ښځو ته ما دا احساس ورکړ او دا درس مې ورکړ چې تاسو په خپله یعنی صرف ما ورته لاره وښودله. هغه وخت کې چې ما هم پوهنتون ویلې هم مې خپل ځان ته خپل مېم هم اقتصاد ډېر خراب و، ما به خپله دا کالي به مڅنډه وه، داسې زور به مې را ته درېدلی وو، ما به ایجاب کړی و، هلته به درېدلی وو، ما به هلته دې کالي ورته خرڅول. او کله چې زه پوه شوم چې دوی کولی شي خپله دغه کار وکړي، دغه دوه نیم سوه ښځو ته ټولو ته ما دا وویلې ورته پروګرامونه مې ونیوله چې دوی څنګه وکولی شي خپل کارونه په خپله وکړي، د دوی نارینه وي دوی ته وپلوري.
دا زرتار کمپنی چې د کننو تاسو اوس دی کې که لږ شانتې ووایې چې دې کې تاسو ښځو ته تربیت هم ورکوئ که نه، بیا دوی ته بازارونه داسې مارکیټ ورته لټوئ، بیا دوی ته یا تاسو داسې خام مواد او ماشینونه او دا هر څه ورکوئ او که څنګه؟
په زرتار کې اصلا زرتار د امریکا لپاره جوړ شوی دی چې دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. زرتار داسې دی چې ډېر لکه ما په خپل بزنس نه ده کړی، فرل دي چې نومې شرکت ده، هغې کې صرف دا کېږي چې مونږ اوله کې مثلا ما چې خپله کله کار شروع کوه ما تن تار ماشین دا شیان نه لرله. کله چې یوه ښځه ګورم چې هغه کولی شي ګنډلو کار، افغانستان کې دلته یا د ټولو ښځو چې دا لږ تر لږه دا د لاس کار د هرې ښځې چې په کور کې ناسته ده د دوی خامس د دوی دا ګنډل ټول لري چې بېلابېل نومونه لري. هغه هر یو ښځو په هغې کوم کې مهارت لري زور ته کور نور خام مواد او ماشین دا ټول اخلمه. په سیاسي کې ټولې ښځې بیا ډېرې برداشت نه وي، هغه د دوی دوی ته کوم ټکور مونږ ورکوو دا په میتر میتر ورته ورکوم چې د هرې ښځې لپاره د میاشتې درې ځله یا شپږ ځله دوه روپۍ کېږي. هغه چې مونږ ورته ښیو مونږ ورته ډیزاینونه رسموو دا ورته لیږو، کوم ځای ته چې مونږ نه شو تللی مثلا هلته امنیت خراب وي، او کوم ځای ته چې مونږ تللی چې دا اوس فلحال مونږ هلمند کې یو پروګرام لرو برش کې، د هغو ښځو لپاره چې دوی د ځایونه جنګتلو سیمونه را کډ شوي وي چې دوی لپاره دغه پروګرام وي چې دوی به هلته راځي ډېر پیسه ښځې دي، دوی ډېر پیسه نارینه دي چې دوی خو نه شي کولی چې دوی بازار ته خپله ښځې لاړې شي. هلته هلمند کې خو ستونزې ډېرې زیاتې دي، مونږ به هرې ټولنې هر ځای ته ګورو هماغه چې ورته زمینه برابرو.
تاسو سره چې کومې دا ښځې کار کوي که نه، نو اول د دوی اقتصادي حالت څنګه وه، اوس چې تاسو سره کار کوي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی؟
هغه سره چې له ما سره کله کار شروع کوم یعنی د دوی ځوان ډېر خراب و. زه یو ښځه درته وښیم چې هغې ډېره فقیره او بې وسه ښځه وه چې بچیان یې درس ته نه شو اته لېږلی، یو کتابچې یو قلم اوس یې نه لاره. هغه ښځه اوس یو بسته ځان ته یو غلری فابریکه غلری کارګاه
یو کارګر لري چې هغه تور سره اوس تلويخ تنه خوځي کار کوي، هر څه دې چې دا اوس په خو لري دلې دا او ژوند دې ډېر څه کوي دا.
د تاسو چې کومه ولسی تعلیمي مؤسسه ده نو په دې کې تاسو څه کوي؟
ولسی تعلیمي مؤسسه چې دا هغه د موږ د لړ په تو او نه امن سیمو د تعلیم لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې لمړی موږ دا ریسرچ کوو چې دلته سره پوښتنې راولاړېږي چې دوی ولې خپل بچیان ښوونځي ته نه لېږي. دا یو لامل د دوی اقتصاد کمزورتیا ده، بل زموږ کلچر کلتور، او بل دا چې ښوونځي ډېر لرې دي او ډېر مهم چې دا هغه امنیت دی. چې دغو څلورو پوښتنو باندې موږ یو ریسرچ پیل کوو په راتلونکي میاشت کې. د اوس لپاره صرف نمونې په شکل باندې موږ خوست او پکتیکا ته کړی دي چې هلته به موږ له خیر سره دا خپل پروګرام پیلوو. موږ سپینګیرو سره، عالمانو سره، مشرانو سره، ټولو سره کښېنو او د هغوی نه دا پوښتو چې اصلي دوی چې دوی کومه حل لاره لري د دې دپاره چې د دوی بچي تعلیم وکړي. دې کې نجونې نهشته، یوازې نجونې نه دي، دې کې هلکان هم دي.
راتلونکي کې څه پلانونه لرئ او ټولو اورېدونکو ته به د ستاسو له خوا څه پیغام وي؟
زه یو خو غواړم چې د خپل تجارت برخه کې یا زرتار برخه کې ډېر کار وکړم، ځکه چې زه غواړم د هغې له طریقه وکولی شم د خپلو خلکو د تعلیم لپاره کار وکړم، او تر څنګ یې کوم هغه چې ولسي تعلیمي برخه چې ده دا انشاءالله ډېر پیاوړي کوم. پیغام د خپل هېواد او هېوادوار د ټولو اورېدونکو لپاره دا ده چې دوی ډېر زیات په خپل ځان باندې او په خپل
ډېر مهرباني مریم چې تاسو را سره په پروګرام کې سوا خسته. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، لغوی سره به د هغوی د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
په افغانستان او پاکستان کې ولې ډېری ښځې له بنیادي انساني حقوقو بې برخې دي؟ په هغه هیوادونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي لامل څه دی؟ آیا افغاني ټولنیز ارزښتونه او فرهنګ رښتیا هم ښځو ته اهمیت نه ورکوي؟ او که څنګه اسلام ښځو ته څومره حقونه ورکړي دي؟ بل پلو په پاکستاني ټولنه کې د ښځو د کم استازیتوب وجوهات څه دي؟ آیا د هغه هیواد په قوانینو کې ستونزه ده؟ او که په کلتور کې یې مسأله ده چې هلته ښځو ته په ټولنیزو او ریاستي چارو کې ونډه نه ورکول کیږي؟ آیا د پاکستان پارلمان د ښځو د حقونو لپاره کار کړی دی؟ او که کړی دی نو نتیجې یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د مارچ اتمه د خځو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د خځو د حقونو په اړه آگاهی پیدا کول دي. د 2013 زیږیز کال د مارچ پر ومه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی، پاکستان، ایران او د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې خځو ته د روزګار زیاتې موقع نه ورکول کیږي. رپورت وايي په منځني ختیځ کې یوازې 19% او په جنوبي اسیا کې 28% خځې کار کوي. د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان په دې رپورت کې راغلی چې د نړۍ په 144 هیوادونو کې شوې څېړنه ښیي چې په پاکستان، شام، سعودي عرب، یمن او ایران کې د ښځو لپاره د روزګار مواقع کمی دي او هغوی ته په کارونو کې ونډه هم کم ورکول کیږي. په رپورت کې د پاکستان د حقونو مبارزانو لخوا ویل شوی، په هغه هیواد کې د ماشومانو روزنه او پالنه د ښځو کار دی، او چې کله یوه ښځه په دفتر، ښوونځي، روغتون یا بل ځای کې 8 ساعته کار کوي نو د ماشومانو پالنه او د کور کار یې اغیزمنیږي. د حقونو فعالان وایي دا یوازې سړی نه دي چې د ښځو د کار مخې ته خنډیږي، بلکې زیاتره ښځې کم تعلیمه دي. په ټولنه کې هم اړینې اسانتیاوې لکه د ماشومانو وړکتونونه یا کینډرګارټنز نشته، او ګڼې نورې قانوني او ټولنیزې ستونزې هم موجودې دي. د ملګرو ملتونو رپورټ زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګارۍ کچه د سړیو پرتله 2 چنده زیات دی او د ښځو تنخواګانې هم کمې دي. اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ په افغانستان او پاکستان کې یوازې د میندو نه، بلکې د ټولنې د ټولو ښځو د حقونو، د هغوی د ژوند او په ټولنه او سیاست کې د هغوی د ونډې په اړه غږیږو. په کابل کې د خځو د حقونو یو مبارزه چې د ځنو امنیتی مشکلاتو لکبل خپل نوم نه خودل غواړي وای په افغانستان کې بهرانونو په یو نه یو ډول د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمينه برابر کړي.
تنا دا نه چې په افغاني جامعه کې بلکې په ډیرو رسپات جامعه کې چې موږ ګورو د ښځو وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپل باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک دته واداره کړي دي یا خلک دته مجبور کړي دي چې یو نوه نه یو نوه خشونت مند لاس پورې کړي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ شینواري وایي دی چې کله د پارلماني انتخاباتو لپاره کمپین کاوه نو ورته معلومه شوه چې د ټولنې او قبیلو سړي د ښځو خلاف نه دي.
زه چې کله په خپله باندې کمپینونه کړه اول سر کې داسې ډېر راته ویل کېده چې پښتانه نارینه ښځو ته رایه نه ورکوي، اهمیت نه ورکوي، یا ناسته ولاړه ورسره نه کاندي. خو کله چې مې خپل عملا ولیده زه د دوی په جرګو مرکو کې کېناستم، د دوی د ملکانو سره کېناستم، د دوی په حجرو کې کېناستم، نو ما ته داسې پته ولګېده چې دوی په هغه خپل اصولو کې د ښځو سره مخالف نه دي.
البته په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی عبدالغفور لیوال وایي د شلمې پیړۍ په پیل کې د افغانستان د استقلال پر وخت دا اړینه وګڼل شوه چې ښځو ته په ټولو چارو کې ونډه ورکړل شي.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه هم هغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډګان سره مخامخ شوه، کله د یو شمېر پرمختګونه په تېره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه، د ښځو د تحصیل دپاره، د ښځو د زده کړې دپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تېرو لسو دولسو کلونو کې دغې برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شروع سره زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ځله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلی لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم، د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
ملالۍ شینواري زیاتوي ځینې نور عوامل دي چې د ښځو مخې ته خنډ ولاړوي.
زه فکر کوم چې که ښځې په پوهاوي کې د نارینه او تر کچې ځان ورسوي کومه ستونزه به نه وي، خو ستونزه دا ده چې دلته نور لاسونه دي چې نه غواړي چې قومونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. بېلابېل تورونه دي چې په دو باندې لګول شوي، ولکه په حقیقت کې دغه خلکو ته څوک د نږدې نه ورشي، ورسره ناسته ولاړه او کاغه څه به ونه ګوري.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه وو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده کېږي، خبره شي چې زه څلم الله ماته څه ویلي دي، دونه به خبره پیښه ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري، ایسای حق نه ده ورخودل که نه، وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبر شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي، هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې، هغه په بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کالونو کې ټولنیز اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخې شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره
د لیوال په خبره د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په علمي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې شعارونه یې ورکړي دي.
د حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
په کابل کې د ښځو چارو پوه هوایي ښځې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل ګرځېدلې دي، خو غفور لیوال د دغې مبارزې له خبرو سره موافق نه دی او وایي دا خبره اصلا علمي بنسټ نه لري بلکې د شخصي رویو ښکارندوی کوي.
دغه مسله زما په نظر علمي بنسټ ځکه نه لري چې دا انساني برخوردونو کمزورتیا ده او په دې کې ښځه هنر نشته. په افغانستان کې وګورئ امو عمر چې نارینه د نارینه په مقابل کې خشونت او تاوتریخوالی کوي، امو عمر ښځې د ښځو په مقابل کې او دا په مجموع کې د دې ټولنې په اصطلاح د انساني روابطو یو لوی مشکل دی. زه فکر کوم د افغاني ښځو ترمنځ دغه ډول تاوتریخوالی هومره پراخ نه دی لکه له بده مرغه چې په نارینه وو کې د تربورو تربورګلویو بدیو د دې کلتوري ناسمو قاعدو او چوکاټونو له امله
لغفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپله اصلي او علمي بڼه کې ښځو ته حقوق ورکوي او کنه. دا وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه کړل شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل و هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
تر وقفه وروسته خراغ لاست اوریدونکو، په افغانستان کې مو د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ترکړل. اوس په پاکستانی ټولنه کې د ښځو د حقونو او په هغې ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات ترکوو. په پاکستان کې د ټولنې له نیمایي څخه زیاته برخه د ښځو ده. پوښتنه دا ده چې آیا په هغه هیواد کې ښځې په جمهوري نظام کې هومره استازیتوب لري چې په کار وه او که نه؟ داسې نه ده. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکتر خادم حسین وایي دا یو نا لیکل شوی دستور دی چې په پاکستان کې پر دولتي یا ریاستي کچ ښځې تر اوسه لوړو څوکیو نشی رسیدای.
اگر چې په عین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغسته کیږي همدا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضی القضا د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمه تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسه د ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې دی نفسیاتو نا دی بهر راوتو لا حسی ندی شروع کری یا حسی نکی یا داغی اغا حسی نکامیابیگی دا اغی دوچنا پا قبائلی طولنا کی یا قبائلی طولنو کی پیچیار کی چکم دا سرو حکومتو یا دا سرو فیصله سازی بی دا غا یو اغا غط عرخ دی یا مغز دی 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 سیمی یا دی ریاست کی دا مختلف سیمو دی قبائلی کلتورنو کم چی دا ریاست دا مختلفو قوانینو دا وجنا او دی مذہب دا مختلفو قسمتو جیحاتو دا وجنا دا غا یو غط برخا دی سماج چکم خزا دا اغا پا سماجی طولنیز جن کی او پا سیاسی طولنیز جن کی دا حیثی اغیستو جوگشی وینه دا
داوامی نشلگوندی و مشرا بشرا گوهر وای چکل دا قامی اسمبلی غری وا نو دا خزو لپاره دا نویو قوانینو جوڑولو پا گردون یو لڑها چه وکڑی خو پورا بریالی نشوا
جما پا خیال که یو کوشش شده ده چه خزی پا decision making کی راه ولی شی مونگا پا National Commission on the Status of Women زه ممبر وم او مونږ ټول کېناستو او مونږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزروډ سیټس باندې دې